السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر ځای اقدام وباله. په کندهار کې د یوې مرستندوی بنسټ مشروي چې طالبانو یې ورونه دبولي. په پاکستان کې د پاشاکال اورښتونو ولس کسان مړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې د سپتمبر د 18 د حملو د 20 کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
ده هغه څه پر اساس چې لوستی مدي هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلن امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نکړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبانو په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبانو ویلي وو چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې یې د ده په وینا عملي کړي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پېژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. د دا هم وویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وراوښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله همدا تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال بیا ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي. د میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پاشاکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي اغېزمنو سو سیمو ته یې مرستې لیږلې، خو د مځکې ښویېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په پاکستان کې د سپتمبر تر نیمایي پورې د پاشاکال د بارانونو موسم وي چې وخت نا وخت دا ډول طبیعي پیښې پکې کیږي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه بیرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راز څرګند کړای شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم سوي او دوه تنه په عمري بند محکوم شول. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. د تښتېدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د یوې جهادي پوځي ډلې غړي دي او 15 تن په فتحه ګروپ پورې تړلی کس بلل سوی دی. په پلازمینه ورسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د ورسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. دغو کسانو ویلي تر تر هغه چې مهمه غشتنې پر ځای سی بي نوي شپه به هم په همدغه ځایونو کې تیروي. د پولند روغتیا وزیر ادم ناید زایلس کې ویلي چې د تراس کوونکو لاستازو سره به نن پر دې موضوع خبري وکړي. او د عراق د کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دی را دي د بي پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاک غفوري وایي چې پرون دوه بي پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو یا هم پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمن یاغن د دې پیښې مسؤول بولي. ایران لا تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو، پر هغې ناروغۍ چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی. د لسیزو جنگ جګړې، بې وزلي، نیستي، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي. په دې اړه به وروسته متخصص ډاکټر رڼا واچوي، خو په دې خبرونه کې مو البته د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روانشناس ډاکټر عزیز الدین همت ته بلنه ورکړې ده. مخکې له دې چې ډاکټر سره تور ورکو د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولای شئ چې په دې ټلیفونونو موږ ته ټلیفون وکړئ او له متخصص ډاکټر نه د البته د رواني ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړئ. 00420221125001 بیا تکراروم، 00420221125001 بلش میره ده 00420221201. په دې شمیرو کولای شئ چې تلیفون وکړئ او خپله پوښتنه لنډه مطرح کړئ. دا ورځ کولای شئ چې د اسکایپ لاره هم را سره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. ډاکټر صاحب عزیز الدین همت، خبرونه تخره غلاست.
تشکر. د هر څه نمخ کې تاسو ته او هغه نو تاکان ډیر زحمت کشه د رادیو ازادي اغوی ته او په اخر کې د افغانستان ربړي دي خلکو ته چې په سلوي کډونو کې د جنگ سره دای مخامخ دي اغوی ته خپل ژوند سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب کراشو، لومړی دې پوښتنې ته چې ما د ځینو عواملو یادونه وکړه چې په افغانستان کې هغه عمده عوامل دي چې ډیر خلک له رواني پلوه پرې اخته دي یا پر رواني پلوه ناروغ دي، داسې کوم شمیره شته ده چې په افغانستان کې به څومره کسان له رواني پلوه ناروغ وي او په کومو بڼو دغه ناروغي په خلکو کې راڅرګندېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چې مونږ او تاسو په یوه کې نه تنها افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې ورس پرس د رواني امراض او د مشکلاتو کچا مخ په جګېدو ده، اما خصوصا په افغانستان کې په خوا به ما همیشه د رادیو ازادي او د نورو تلویزیونونو لارې به ویلې چې په افغانستان کې 50% خلک په رواني امراضو او تقریبا 90% پر رواني مشکل باندې اخته دي. چې رواني مریضي او رواني مشکل سره فرق لري. پر رواني مریضي کې لازم دي چې دغه سایکاتریس باید دوا ورکړي او په هفته کې یو ځلې دولس مریضان باید شپخانه ته راشي او د سایکوتراپي لمخې چې د روانشناس لخوا اجرا کیږي دوی باید تداو. اما رواني مشکل 95% په افغانستان کې شته. لیکن ما تقریبا دوه میاشتې مخکې د آلمان نه یو چارا ته زنګ وو چې زما خپلوان مې وو دو ویلې دو چولې چې یو متبر اجاز د جرمنی دی دو ویلې چې 15 میلیونه په افغانستان کې رواني مریضان دي نو نه پوهېږم او زه چې ورځ پر ورځ ګورم زه خو پوهېږم چې هر انسان ته دلته ګورم هغه د شیرې نه یې معلومېږي چې دی رواني مریض او رواني مشکل لري.
بله تاسو یادونه وکړله البته چې 15 په سلو کې خی رواني ناروغان وي او نور هم 95% رواني ستونزې ولري. د دوی ترمنځ توپیر څه دی؟ هغه چې رواني ناروغان دي او هغوی چې رواني ستونزې لري.
زه باید په جرات سره ووایم چې په افغانستان کې که څوک رواني مشکل ونه لري هغه داسې یو لیونی دی چې نه محیط نه آګاه دی نه د برشي نه آګاه دی. ځکه چې دلته 40 کاله کېږي جنگ دی، دلته بیکاری ده، دلته غربت دی. نو هغه څوک چې نارمل انسان دی او دا موضوعات دا عوامل ګوري فوق العاده د رواني مشکل باندې اخته کېږي. که دا ډېر زیات استرس او رواني فشار او اضطراب په فعلي شرایطو کې دی پیدا کی نو دا به رواني مشکل پر رواني مریضۍ باندې تبدیلېږي.
تاسو مشخص کوم تعریف شته ده چې په کومه کټګوري کې دغه کسان چې له رواني پلوه ستونزې لري یا رواني ناروغان وي هغوی په کومه کټګوري کې راځي؟ او آیا دا د افغانستان د اوسنیو شرایطو د افغانستان له ټولنې سره اړخ لګوي او که ځینې نورمونه یا هغه ستانډرډونه چې په ټول نړۍ کې د رواني ناروغانو لپاره په پام کې نیول شوی تاسو په هغه قالب یا چوکاټ کې دوی تلی؟
بله، واخ باید دوی مته مونږ څنګه رواني مریض څنګه مونږ پیژندل شو. مثلا څومره چې انګیزه ده، مثلا یو خورت انګیزه ده او مقابل کې یو خورت عکس العمل دی، دا انسان نارمل. اما ګورو د یو خورت انګیزه په مقابل کې تقریبا دوه منه دی عکس العمل ښیي. په طور د مثال په افغانستان کې ګورو یو سړی چاته کنځله کوي، کنځل دغه ډېر کم دی، اندازه یې کمه ده، اما مقابل کې مسله دی تفنچا اخلي باندې فایل کوي دا سړی وژني. نو دغه کې انسانان غیر نارمل دي او په افغانستان کې اکثر خلک په دغه مشکل باندې اخلي. او حتی دا درته وایم زه چې وایم 95% هسته 100% مشکل د رواني دلته پیغم تاسو دلته کابل ته راغلی یاستئ، دلته ګورې چې په سړک کې د بل خوا ته تیریږي، حتی تر سوچ لاس دغه ته ونیلی سه ډرایور ته ونی سه موټر درته نه دري، حتی کله باندې ټیم په خو څنګه دی راځي. علت دا دی چې دا سړی وار خطا دی او یو عامل د رواني مریضي او د مشکل د رواني چې شي دی وار خطا کیدل دي. همیشه وار خطا یا همیشه خپل موقعیت تغییر ورکوي. نو داسې انسانان مونږ ویلی شو چې په افغانستان کې او خلک ملامت نه دي، دلته ډېر زیات عوامل دي چې وروسته به دغه باندې به تماس ونیسو. نو فلیازه ویلی شم چې ورځ پر ورځ په افغانستان کې دا او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې دا طالبان ورونه دلته راغلي دي، اگر چې نه وایي لیکن هغه اوله دفعه چې طالبان افغانستان ته راغلي وو چې حتی تلویزیون یې ګل کړ دوم ورځ زنانو ته چادري واچوله او لرګي او دغه ورسره خلک به وهل. هغه حرکات هغه وخت د طالبانو د انسان په ناآګاه شعور کې پراته دي. او چې طالبان راغله مغه د ناآګاه شعور نه حرکات چې طالبانو د آګاه شعور ته راغله نو دلته خلک عکس العمل ښیي. ټول خلک وارخطا تاسو ولیدل چې په میدان وایي کې په درهاو خلک غلطه بتلو او تختیدل، حتی د تیارې نه خلکو ځانونه خطا کړ. دا یو نو رواني مشکل او رواني مریضي و چې کوم ویلی شو چې دا ورځ پر ورځ دا زیاتېږي.
تاسو ویل چې یو څوک چې له حده زیات د یوې خبرې په وړاندې عکس العمل ښیي، یعنی په دې معنا چې ډېر ژر اعصاب خرابیږي، یعنی دا په یو ډول رواني ناروغي لري،
رواني مشکل دی.
بله،
کراش نو څه ویل کېږي دا فش رواني مشکل دی،
دا مشکل دی. بله کراش، دې خبرې ته چې د ټولنې په کوم قشر کې، په سړو کې، په ښځو کې دغه ناروغي ډېره زیاته ده که په ماشومانو کې، په کوم قشر؟
اوله درجه چلته افغانستان کې جګورو د پجورت سره ولای شم چې ځوانه طبقه دا بیچارهګان یو تعداد سه په دې جنگ کې تولد شل، په جنگ کې لوی شل، په جنگ کې ځوانان شل، په جنگ کې فاکولټي ولوسته چې فاروق شو، زمينه د نه د مساعده چې دای وعده کی او وعده د رواني مشکل او د رواني مرزي د مخنیوي لپاره اوله درجه دوا ده چې باید، اما متاسفانه دا نه په دوم قدم کې خزي، چې خصوصا خزي اکثره په جوار خوان یا پر ډیپریشن باندې دوی اخته کیږي. نو فلهازه دلته ویلې شم چې ډېر زیات عوامل دي چې په افغانستان کې د رواني مرزي او د رواني مشکل لپاره زمينه مساعده کړی ده.
هغه د ژور خفګان تاسو یادونه وکړله، د ژور خفګان د لمنځتلو څه لارې چارې شته ده او څه ډول کیدای شي چې د کورنۍ یو غړی دې ته متوجه شي چې یو غړی که ښځه ده یا نر ده په دغه سې ژور خفګان اخته شوی دی او څه کولی شي دوی له خپل اړخه؟
بله بله بله، امیر بچن ګل کو کې زنګ راځي. په افغانستان کې اوله درجه عامل د رواني مشکلاتو او رواني مریضانو ده ته کوم کې خزه د عاملدار شي دلته دوی نه پیږي چې دروان سنافیل میګانا میړه او فامیل د خسر او خواخه د دې خزه سره څنګه برخورد کیږي، خو مشکل لري. اما مشه د پاره په افغانستان کې په دغه شی وخت کې چې یو خدا ملدار شي، جنگ دی، غالمغال دی، وحل دی، رتل دی، ولې دی ورکوټی تواز نه د ذکرې دی چې د په مخ کې د دې ځوان توادې کړي د په مخ کې مور پلار یې جنگ کړي قدام په تخت شور کې پراته دي. نو کوم وخت چې مجرد د کورت نه نوځي دا یو څل سپېڅل درجه دی تغییر کوي. نو خبره درته دا ده چې باید د کوم وخت کې خاملدار شي، ډېر په سړکی نور سره خبرې وشي او کا اقتصادي صحیح کوم غذاګانې چې د تجربې هغه لپاره باید ورکړ شي، حتی که په دغه عاملداري وخت کې که ډېر زیات جار جنجالي ماشوم سات کیږي یا نقصان کوي. نو خبره دلته دا ده چې افغانستان کې خزه هم په جوړ خفغان باندې اخته دي، دوی سره باید داسې وځو شي. روان سناسان وایي چې هفته کې یو ورځ خپل خاوند د فامیل مشر ځوانین د خپل فامیل سره باید د کور ووځي او یو پارک ته او یو بلکه په کابل کې فرغې ته یا پغمان ته دی لاشي چې اقتصادي خي، اما متاسفانه دا چیرته خلکو اقتصاد خصوصا کو دی شرایط ته خنه دی. او زور خفغان علایم هم دا دی چې همیشه جگر خونه جاری او اشتهانی خوب و دمائنگ دی او کډیر زیات شي او دا نرینه اخزه چې په دې ډیپریشن یا زور خفغان اخته خپل ځان بیگانه فکر کوي، فکر کوي چې زه هڅه نه لرم او کډیر شدید شي زور خفغان
دا ځان وژنه کوي. بلې ډاکټر صاحب، ان کور ودان بیا به هم پر نورو عواملو باندې خبري وکړو، د مخنیوي پر لارو چارو به خبري وکړو، دا چې په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې لپاره څومره امکانات شته، دا که هم په ټوله کې د افغانستان کې په اوسنۍ په تیر بیا اوسنۍ وضعیت کې د روغتیايي خدماتو وضعیت ښه نه دی. په دې بوغه کې خو اوریدونکو هم ډېرې پوښتنې لري، دا هغه موضوع مو چې انتخاب کړی دی ډېر عامه ده په افغانستان کې او ډېر کم په دې باندې خبرې شوې دي. اوریدونکو پوښتنې به واورو او تاسو کله لطفا ځان سره یادداشت کړئ، کېدای شي چې څو اوریدونکو راوخلو او د هغوی پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. له اوریدونکو تاسو هم توقع کوو یا هیله کوو چې فقط لنډه پوښتنه مطرح کړئ، نه غواړو چې مصرف مو دیر شي. مهرباني، څوک او لکم زمو ټلیفون کړئ.
السلام علیکم تاسو محترم ڈاکٹر صاحب سلامونه نیکی دی جلال آباد نه تاسو سره لین کې ما زما د ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنې دي. یو څوک بد اخلاقه ده، خراب لهجه لري، په هر خبره کې ډېرې بدې خبرې کوي او یعنی بد اخلاقي کوي. آیا داسې خلکو ته مونږ د روانشناسۍ د نگان او د طب د نگانه مونږ رواني مریض ویلی شو؟ یو او هغه څوک چې په عادي او ناچیزه خبره باندې غوسه کیږي، حتی غوسه یې د کنټرول نه وځي، آیا داسې اشخاص ته مونږ رواني مریض ویلی شو کنه؟
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، یادداشت کوي بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني پوښتنه مطرح کړئ. وعلیکم سلام، او مهرباني څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ غږ موسم نه اوریدل کیږي، که یوې کړکۍ سره ودرېږي او راډیو تاسو غلي کوي، نشي کېدای چې هم خبرې وکړي او هم راډیو واوري. بلې، دا هم قطع شو، پرې شو، بل اوریدونکی راخلو لطفا.
چې زه کله دا مشکل خو چکیم د وخل دا خو پر اختیار د په هر چا کې د درس را مشکل اول په مکه دی، لکه مثال مشکل یو خل مرادی و خو یو د جوار خپګانی و خو یو زه خپل چې کله کې ملګری سره خبره کوم، زه فکر کوم چې زه خې خوږه خبره کوم، او په هغه وخت کې مته پاته نه ویل کېدلې دای منه ته پړ شي وي. زه نه غوړم چې کله څخ ترخه خبره وکم یا ما خبره وچ کلا کې وي، زه غوړم کوشش کوم چې ان خشول یو لګما په مقابل کې منه خپاشي. دا مشکل شته د ترکانته وګو ډاکټر صاحب نام خو ده.
ډاکټر صاحب تاسو په بوختنه باندې پوه شو؟ زه خو پوه نشم، نه پوهیږم چې
بله نه دی وايي چې زه ډیر خلکو سره خبر خورتم، اما مقابل کې هغه ما سره خو د خو اخلاق او مخې کار نه اخلي، نو زه ډیر خپکېږم او ما ته یو قسم خفګان پیدا کیږي چې ولې زه خبر خورتم مقابل کې زما په مقابل کې بد رویه کوي.
مهرباني خای تاسو ډاکټر صاحب دمو ورکي، قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي چې ډاکټر صاحب هغه پوښتنه چې مطرح شوی هغه جواب کی. مهرباني.
بله دا اولنی سوال خو دا و چې یو نفر ګوري چې دای د خو د هر ورکوټي موضوع په مقابل کې ډېر احساساتي کیږي او دې د باندې بد تاثیر کوي، بیا خراب یې نه کوي. دې ورور مې د جلال آباد نه دای ویلې چې د تا رواني مشکل یا مریضي ویلې شو. ما مخکې ویلې چې رواني مشکل په افغانستان کې ټول خلک لري، کوونه لري، اصلا نه غه لیونه دې چې د هیڅ شي نه خبر نه دي.
بله ډاکټر صاحب، بله یو برخه دا و چې یو څوک ډیر بد اخلاق دی، بد لهجه لري، سپک سپوري وایي، داسې توند خبرې کوي. یو بل دا و چې په یو څوک د شي په عادي خبرو باندې هم د پقار کیږي، د دې دواړه آیا لرواني په لور روان دي؟
نه، من کولای شو چې اخلاق نسبي دي، مطلق نه دي. مثلا په افغانستان کې د یو جنۍ سره ګرځېدل بد اخلاقي ده، په اروپا کې د یو جنۍ سره ګرځېدل اخلاق دي. نو دلته بد اخلاقي مثلا د کوم نظام بد اخلاق په دې سب چې د هر چا ته کنجلي کوي، بدې خبرې کوي، کدغې نو د په مجید کې دا شی زده کړی دی، په فامیل کې دا شی زده کړی، همدغه علت دی. نو موږ ویلی شو چې د دې لپاره چې دغه نه مخنیوي وکړي، هغه ماشوم چې په یو کور کې پیدا کیږي د ده په مخ کې باید د مور پلار یو بل ته کنځلي ونه کړي، یو بل باید د بد نامه باندې یاد نه کړي. نو مغه وخت کې د ور ولې د یو انسان شخصیت روانشناسان وایي پنځه شپېته تقریبا 90% ته تولد نه، حتی دا ویلی شم چې د ځایګور په تشکل نه تر پنځه کلنۍ پورې 50% د شخصیت جوړېږي. او څه عمر د چې مثلا شپېته کاله نور وروسته د پنځونه تقریبا شپېته اویا کاله دی اویا کلنۍ پورې ژوندی دی، دا نور اخلاق او تربیه او شخصیت د ده په دغه لهذا ویلی شو چې د تولد تر پنځه کلنۍ پورې دوره ډېره خطرناکه او ډېر مور پلار ډیر مهم ډیر مالم باید اما متاسفانه په افغانستان کې په کور کې معصوم رتل کیږي بیرون رتل کیږي مال وی حتی حدیث پیغمبر دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې زما د امت نه دی هغه څوک چې د سپینګیری احترام وکړي او په معصوم لاس
ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه د انسان شخصیت په ټولنه کې چې ژوند کوي جوړیږي د وخت په تیریدو سره کله چې غټیږي او معمولا داسې وایي ویل کېږي چې په کوچنیوالي کې تر 15 کلنۍ 14 کلنۍ هغه ډیر حساس وخت دی د یو ماشوم شخصیت تقریبا جوړیږي چې راتلونکي کې به دای څه ډول ټولنه کې راڅرګندېږي که راشو دې برخې ته چې په ټولنه کې هغه رسم رواجونه دودونه چې د یو انسان شخصیت جوړوي آیا دا یو جدا بحث دی او که دا هم له رواني بحث سره تړلی دی له رواني ناروغۍ سره
او خلاصه که موږ شخصیت تعریف کړو وایي شخصیت مساوي کېږي وراثت جمع محیط جمع زمان تاسې وګورئ په یو اطراف کې موږ واړو په خپله ولسوالۍ کې زموږ پلار ډېر داسې زیات سړی وو او ډېر برخود به یې کوو د خلکو سره دغه سره نو وراثت فوق العاده تاثیر لري افلاطون وایي چې غټې چوکۍ هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پدر کردی ښه وراثت لري ښه خاندانی او بیا وایي دا خرابه قلابي دیموکراسي کله کله کولی شي چې بې نصبه انسان وراثت ډېر تاثیر لري او بې نصبه خلک لوړو مقاماتو ته ورسیږي نو همېشه دپاره خلک ګټي رشوت اخلي جنایت کوي قتل او قتول کوي تاسې وګورئ ظاهر شاه په وخت کې ظاهر شاه په وخت کې 40 کاله حکومت یې وکړ ډېر آرامي وه هربي ښوونځی ته سړی چې به نیو ولسوالۍ ته وایي د خان صاحب راول لوی دی راول چې دغه کې ووسم هغه نو څه شو ګوره که یو عالق د خان زوی یو ځوان که یو بد اخلاقي وکړي دا وایي وشرمېږه د خپل پلار نه دی پلار دې څومره ښه شخصیت دی دا غوره ډېره یو قوي رواني موضوع ده.
ډاکټر صاحب لباس ډېر لري نه زو اوریدونکو ته بیا هم ورکو یو مسله غواړم چې روخانه شي اوریدونکو ته په ټولنه کې شخصیت چې جوړیږي تر ډیره کورنۍ پکې رول لري له کورنۍ له کوره بهر کوڅه کې جوړیږي په ټولنه کې په نورو برخو کې چې کله یو ښځه یا سړی د کاري ژوند ته قدم ږدي د ان شخصیت جوړیږي آیا فکر کوي چې په افغانستان کې باید یو څوک په خپل شخصیت جوړ کی پرته له دې چې د ټولنې اغیز په عمومي ډول پرې وشي؟
بلې دلته ګورو اولی شی چې د شخصیت د جوړښت لپاره ضرور دی کور دی د کور مهم دی دوم د کوشش درېم دی اجتماع اما هغه څوک چې دا درې واړه محیط نه دیده وګوري او خپل شخصیت جوړي دا هغه څوک دی چې ډېر دینداره پنځه وخته لمونځ کوي قرآن پاک لولي او په دې ځده په فکر کې دی که زه بد کارونه وکړم نو الله پاک به جنت نما محروم کړي او دوزخ ته د سره یو د رواني له لحاظ یو اضطراب او یو استرس او یو فشار د رواني دی همغه علت دی چې ډېر کوشش کوي چې د خلکو سره خبر خورد کړي او چاته بده خبره ونه کړي د چا او بیرون مثلا یو جنې ته دغه ته په بده سکر ونه ګوري نو دا عامل مهم د عبادت دی او مسلمان دی
دغه رواني ناروغي یا چې رواني ستونزې مشکلات په کومه طبقه کې ډیر زیات دي هغه چې تر اوسه پورې د ټولنې نه متاثر شوی شخصیت جوړ شوی او که هغه چې په خپل خپل ځان جوړ کړی دی په کومه طبقه کې ډیر زیات دي کوم کسان ډیر ژر تسلیمیږي حوادثو ته؟
او 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 معنی یو موضوع پاتې شو حتی بعضی په اروپا کې افغانان کې زیاده ځامنه بعضی دومره غرق دي په عبادت کې او دغه ته چې بیخي د ډېر فنافلا شي نو حتی ما خپله اروپا چې زه تللی ما دغسې بعضې مې ولیدلو خپلوانو دومرې نه چې بعضې په درې زامنو کې یو دوی دغسې فنافلا شوي حتی زما یو بل خپلوان په امریکا کې دی هغه هلته هم دی بیخي حتی په دغه کې فیسبوک کې همېشه ټول اسلامي موضوعات دی اچوي او ډیر کا افراط شي نو دته یو رواني مشکل دی پاتې کیږي. ولی د یو حالت د یو ځوان لپاره لازم دي چې وخاندي. روان شناسان وایي کوم وخت چې ویخه مسلسل نه په فوري ډول سره دوه ساعته به خاندي چې د مخ په واړه واړه وجرات دي د خندا په واسطه دا ځوندي کیږي او د خپلا سبب ګرځي او خپل خندا بیخی زیاد د رواني مشکلاتو د مخنیوي لپاره فائدہ کوي. نو خبره دلته دا ده چې سړی باید دی دغه مضمون د روان شناسي هر چا لپاره لازم دی چې یو اندازه باید دا پوه شي. حتی وایي چې په فارسي ومیږه روان شناسي علم احوال دل است، مطالعه دغه علوم واجب است، مطالعه علم روان شناسي فرض است او قرآن کوډ روان شناسي ده.
بلې د زړونو لاسته راوړل د زړونو کې چې څه تیریږي په زړونو دا به ګمانم چې ډېره سخته وي چې د یو چا له داخل نه ډاکټر صاحب څوک پوه شي او هغه درک کړي. راځو د بحث ته چې همدغه کسان چې یو څه له رواني پلوه ستونزې لري، ناروغۍ لري، د دوی هغه چاپېریال نږدې خپل د کورنۍ عزیزان څه کولی شي چې له دغه حالته وژغوري، او آیا هغوی متوجه کېدی شي یا ورته پوهېدلی شي چې د کورنۍ غړی پر ناروغۍ اخته دی یا پر رواني ناروغۍ او رواني ستونزې لري کنه؟ خو اوریدونکو ټلیفون کوي او د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، در سره یادښت کوي او بیا به هم همدې بحث ته دوام ورکړو. مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه ده. مهرباني.
سلامونه احترامات ډاکټر صاحب ته، تاسو ته کامران بلنګرهار څخه.
کامران صاحب خبرونه خیر راغلاست. بحث خو مو تر اوسه تعقیب کړی دی، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
ډاکټر صاحب موږ سره بس دسې یو رواني ناروغ دی، دا کلومپرامین جاری خوري، کلومپرامین و چې دا بدبختانه دا جګړې راغلي، بس خلکو سره ډوډۍ پیسې نشته، دا دوا بل کوم کې ده. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې د هسپتالو کې دا دوا پیدا کی کنه دا کلومپرامین؟
بله، د دوا تجویز به سخت
وي ورکم دا یو دوا ورکم اسې.
مهرباني ډاکټر صاحب.
بله دا دوا وکم نو ډیره بخنه ورکم دوا نه زه کلینیکي فنانسمه د سایکوتراپی او د روان درمانه په واسطه او رواني مشورو په واسطه مریض ته دوی کوم. په دوا نه پېږم، دوا کېدای شي چې هغه ته دغه بعضې متخصصین ډاکټران شته چې دوا ورکوي، مثلا سید جلال هغلته موجود دی چې هغه ته مراجعه وکړي، د دوا ورته وښوي، کولی شي چې تاسې کومک وکړي. او که بیا روان شناس ته ضرورت وي، په پوهنځي تعلیم و تربیه کې زموږ ډیپارټمنټ دی، اکثر روان شناسان زما د انجمن غړي دي، هغوی ته مراجعه وکړي.
بله تشکر مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني او څه پوښتنه لري دا اوریدونکو قطع شو. ډاکټر صاحب تاسو مخکې چې مو خبرې سره وکړلې، په افغانستان کې د رواني ناروغانو درملنې لپاره امکانات ډیر محدود دي. د یو روغتون یادونه مو وکړه چې په کابل کې د رواني ناروغانو لپاره دی، که په مشخص لنډه توګه راته ووایي چې څه امکانات هلته شته ده او آیا دا کافی دي؟
بله، ما وضاحت سره تاسو ته وایم چې د وزارت صحت عامې په ځانه دولت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې یوه شپخانه ده د صحت رواني کابل په نامه فیرای علاؤالدین کې، چې هغه مهم د تداوی لپاره لازم نه دی چې شپې ته بستره د رواني مریضانو دي او 30% د معتادینو. حال دا چې معتاد او رواني مریض باید په یو شپخانه کې باید نه وي. تاسو وګورئ بهترین وخت دا تقریبا دوه کاله وشول چې دا د کورونا مریضي په افغانستان ټوله دنیا کې، او دلته 1.2 میلیارد ډالر کومک شو. او حال دا چې دلته چا د ټوک ته به کورونا نیول، حتی د مخران په وزارت صحت هم زه خپله پروسه کلي نیول یم، په کور کې تداوی خپل په پیسو دوا مې واخیسته. یعنی دولت دوی نهته 1.2 میلیارد ډالر خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، دا چې چا وخوړ خدای دې در بدره کړي او په کورونا مریضي باندې اخته شي. که نه دغه پیسو نه بهترین ضربستری د شپخانه
کابل کې او حال دل کا در نوې 220 ریګه په اکثر ولایتو کې دا صفخانه جوړدل او دا به څومره فائدہ به کړی هیڅ امکانات په دغه هیڅ وزیر د صحت امه په دغه بر ما همیشه د پاره چې وادي هر تلویزیون کې جوړ شوی ودین د صحت روان کې ما خبرې کړي او دا می پیشنهاد کړی چې ولې د خدای په دغه برخه کې دغه وکړي او د رواني مریضۍ رواني جی حتا د کورونا مریضی نه مشکل ده او حتا د تبرکلوز نه مریض د سرطان نه مریض سرطان مریضی ځانوجنه نه کوي په کورونا کې ځانوجنه اما پر رواني په ډیپریشن یا زور خفګان کې سره دره کوي نو دلته ده چې بیا هم وزیر د صحت عامه موجوده ته هر څوک چې ده په وضاحت وایم چې دولت ته وایي چې په دغه برخه کې دوی کومک وکړي او صفخانه جوړ خصوصا په کابل کې اکرن باید 320 ریګه صفخانه باید دي.
بله ډاکټر صاحب، به هم په دې باندې خبرې وکړو د امکاناتو باندې. یو اوریدونکی د اسکایپ لارې مهرباني ځان راو پیژني او له ډاکټر صاحب همت نه څه پوښتنه لري مهرباني.
اتقول الله همت مو د جلال آباد.
بله همت صاحب، خبرونه تخرغ لست ل ډاکټر صاحب عزیز الدین همت ته پوښتنه لري. اول تاسو هم همت خلاص کوي څه خو خپل خو بنل لري سره؟
نه څه خبر خپل وی نه لري سره. هو ډاکټر صاحب نه مې دوه پوښتنه دي. اول پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب وویل چې لکه موحد فرق کوي کنه، نو کچیر موحد هم خوسي چاپریال هم برابر ده، نو بیا هم یو کس رواني ناروغي پیدا کیږي، علت به څه؟
بله من رواني مریضي او رواني مشکل د پاره دوه مهمه درو، یو وراثت دی یو محیط دی. بعضې نیکې په رواني مریضي باندې دی اخته وو، حتی ویلی شو شلم پشته هم که شلم اولاد یې په رواني مریضي باندې اخته شي محیط هم ورته جوړ دی، اقتصاد یې هم ښه دی هر څه، لیکن دا تاثیر د وراثت دی. وراثت هم مریضي انتقالوي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو دغه وضعیت تشریح کړئ چې په افغانستان کې پرواني ناروغانو ډیر کسان پرواني ناروغي او ډیر کسان اخته دي، د فسادي ډیر لوړ ده. تاسو چې د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس یاست، څومره روانشناسان په افغانستان کې مونږ لرو او آیا خلک ورته مراجعه کوي کنه؟
ډېر ښه سوال دی. مونږ په افغانستان کې زما په شمول کلینیکی روان شناس نه یم، بلکې په صحت رواني صفخانه کې ما کار کړی، لږ څه مې زده کړي دي. مونږ اصلا تربیتي روان شناسان اوسو، څلور کاله کابل پوهنتون هم لوستې چې دوم صنف کې دا رشته اصلا تربیتي وو. زه المان ته لاړم، انجمن د روان شناسانو د المان زه دعوت کړم او ډېر زمونږ عزت یې وکړ. زه هغوی ویوړم د روان شناسۍ ته، انسټیټیوټ روان شناسۍ کې چې برلین کې دی هغه ته چلاړو. یو کلینیکي روان شناس اوه کاله درس لدی او روان شناس تربیتي څلور کاله چې هغه په لیسو کې درس ورکوي مونږ نه لرو. اما بیا هم په صحت رواني د کابل کې په ګوتو شمار فکر کوم لستی که دولس روان شناسان دي چې کلینیکي مغل ته زده کړی ده. دلته مونږ روان انسټیټیوټ د روان شناسۍ متاسفانه نه لرو.
آیا رواني پلوه ناروغي خلک جدي نه بولي؟ آیا دا غټه ستونزه نه ده د نورو ناروغیو په نسبت چې خلک د علاج لپاره هغومره هڅه نه کوي لکه چې د نورو ناروغیو لپاره دوی کوي؟
علت یې دا دی چې په رواني مریضۍ کې دای فکر کوي چې ماته خلک وایي دی لیونی دی. هیڅ ډاکټر ته روان شناسته دی مراجعه نه کوي، بلکې خصوصا خوب خرابي فقط دي په خوب ګولۍ د درملتون نه اخلي او بیګایي دا خوري. ډېر غټان سي فاتا د اشرف غني په وخت کې ما همیشه د په کابل نیست تلویزیون کې پروسه کالي مې مرکې کول. ډېر دا غټان پر رواني مرض باندې اخته وو، لیکن دوی شرمېدل ځکه دوی همیشه د پاره دوی ډار وه که کابل ښار ته تراشي د دو کورونه په پسلیوالونو باندې ماسره دي، په بل موټر کې هم چې ګرځېدل شیشې به یې تور هر لحظه دی د خطر لاندې وو. نو چې خطر لاندې دونه وه انزایتي اضطراب چې ډېر خطرناک مریضي ده ورته پیدا کېږي، لیکن دوی به شرمېدل نه. نو زه ټول رواني مریض ته دا وایم چې مه شرمېږئ، دا یو مریض ته خیر دی نسبت نورو مریضانو ته، چې ډېر توجه کوي رواني ته توجه کوي، چې دا ډېره خطرناک مریضي ده.
بلې یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب، دا باندې راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنې او پوښتنه مطرح کړي. او زموږ تخنیک همکار وایي چې دا اوریدونکی هم قطع شو په همدغه بحث کې، بیا هم درېږو. څه فکر کوئ چې د ټولنې هغه د پوهې ټیټوالی دی چې یو څوک په زغرده نشي ویلی چې زه رواني تکلیف لرم یا ستونزې لرم، چې ما به دا ورته ونه وایي چې دا سړی لیونی دی، ځکه که چیرې یو چا باندې یو ټاپه وویل شي په افغاني ټولنه کې، نو هغه له ټولنې په یو ډول باندې منځوي کېږي او بیا ډېر وخت ښایي ونیسي چې بېرته په ټولنه کې ننوځي. بلې
بلې، ډېر یو قوي عامل په ځوانانو کې دا دی چې دوی مجاهد دي. درې غرایز دي د انسان په وجود کې: خوراک، څکل او جنسي غریزه. که دا اقناع نه شي، که ډوډۍ ونخلي سړی مړ کېږي، که اوبه ونخلي، که جنسي غریزه اقناع نه شي، دته مشکل د رواني پیدا کېږي. حتی موږ کابل پوهنتون کې چو، بعضې هلکان هغلته کلینیکو مفت تداوي او مفت د دوا به وي، چې د اعصابو ډاکټر ته بلا ځوان ته به ویل چې برو ازدواج وکړو. ډېر زیات مهمه خبره د رواني مرضي ده، خصوصا په ځوانانو کې دا واده دی. متاسفانه په افغانستان کې ځوانان واده نشي کولی، علت یې دا دی چې ډېر مصرف غواړي، ډېر ورور غواړي. نو دغه علت دی چې ځوانان زموږ اکثره په دې مریضانو باندې مبتلا.
تاسو دغه د درېو کټګوري یادونه وکړله ډاکټر صاحب.
دغه د پوهې دغه دا دی چې مریض شي دی نه پوهېږي، دی نه پوهېږي چې د رواني مریضم ورځ پر ورځ مثلا کوټه کې یوازې کېني، د خپل مور پلار ورونو سره خبرې نه کوي، پرده کشي، چراغ ګولۍ تیاره کوټه کې دی کېني، هیڅ خبرې نه کوي، او دی فنافل لاشي. نو دلته ده چې دا ځوان دی که هر څوک دی په مریضي رواني باندې اخته دی، خصوصا په ژور خفګان کې دغه انسانان همدغه کارونه کوي چې پرده کشي، یوازې کېني، چا سره خبرې نه کوي، پر ځان بېګانه فکر کوي.
بلې بل اوریدونکی هم د بم راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. د ازادي رادیو روغتیا ځانګړي خبرونه ده. د افغانستان د روان شناسانو د ټولنې رئیس، د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکي روان شناس ډاکټر عزیز الدین همت هم زموږ میلمه دی. مهرباني.
اباسین د ننګرهار نه زحمت درکوم.
مننه خبرونه ته ښه راغلاست. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
وایس کوم ډاکټر صاحب، د موجود شروع نه تر اوس ساته پورې په دې باندې ډیر تاکید کوي چې کم ځوانان رواني ډیپریشن لري، د دې د حل لپاره مهمه وساسي لاره واده کول دي. زه من حیث یو ځوان دغه سوال داسې مطرح کوم چې امکان لري چې یو کس واده ولري، خو دومره ژور غم ورته پیښ شي چې هغه وغواړي، او دا ذهنیت ټول سل په سلو کې په دې باندې موقف شي چې زه باید بل واده وکم، او خزه خپل هم یو رواني تکلیف ولري، دغه به دي خپل رواني تکلیف ولا خزه ته او خپل ځان ته څنګه کینات ورکړي چې دغه موضوع نه تیر شي او واده ونی کی، او کبه وکي دغه څنګه کینات ورکړي شي. یو پوښتنه، دویمه پوښتنه دا چې کوم خلک دغه تکلیف لري، دوی کوم دوايانو نه استعمال وکي چې جانبي وارث ونه لري، لکه پیواله او ریوټریل او پینټوکسل، د دې مشهور کپنه والا دوايان دي. خدا ته ډاکټر ته ډیر مشهور ډاکټر ته به باید دا د سیو دوي موږ د ټلیفون د لارې لوخه چې موږ د تل لپاره استعمال کوو، جانبي وارث ونه لري.
مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم دا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه در سره یاداش کړي. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. یو زه به تاسو ته ووایم ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو منتظر دی. مهرباني.
سلام علیکم محترم، څنګه یې جوړه په خیره؟ تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته ټول زموږ طرف سلامونه. سید الله هم د کابل ولایت نه.
مننه حافظ الله خان، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب همت نه؟
دا طبي خبرونه د کومه طرف ته تاکید کړی نه و؟ خبرونه طبي خبرونه ده،
دا د روغتیا خبرونه ده. نن په رواني ناروغیو خبرې کوو او متخصص ډاکټر هم زموږ میلمه چې دی، د رواني ناروغیو متخصص دی. مهرباني امغه ډاکټر صاحب، تاسو خبره شو له امغه اوریدونکو د مخکینی اوریدونکو پوښتنه کې ځواب کوي چې وای تاسو ویل چې یو ځوان چې واده نوی کړی او ورسره چې واده هم وکي بیا هم په رواني ناروغي باندې اخته کیږي، واده کول هم خپل جنجالونه لري کنه ډاکټر صاحب؟ خو په هر صورت مهرباني،
زه خوشاله پدیم د خپل د ننګار ما او اکثره دا ټلیفونونه چې کوي د ننګار دي. واده دلته داسې موضوع ده چې واده خو ځان ته یو پرنسپ او یو اصول لري. مثلا روان شناسی کې وایي چې جنۍ باید 18 کلن وي، هلک باید 20 شي، او بل هلک او جنۍ نه باید پوښتنه وشي چې فلانی سره واده کوي، اما دلته شرمیږي او دا نه وایي. مثلا که یو جنۍ وایي خپل مور پلار ته چې فلانی کوم داسې رتی وهي چې ولې ته دومره بې حیا، حال دا چې کوم وخت چې حضرت عمر صاحب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لور غوښته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عمر صاحب ته وویل چې ودرې لور نه مې پوښتنه وکړم چې تا قبلی یا نه، دا مانا چې دا یې لیدلی و. مغه و چې هغه وویل سکوت یې وکړ، سکوت مانا دا ده چې زړی و دا یې ورته ورکړه. اما متاسفانه په افغانستان کې نه د جنۍ او نه د هلک نه پوښتنه کوي. اگر چې په دې شرایطو کې هلک وایي چې فلانی راته وړه، ما جنۍ نه پوښتنه نه کوي، نو هغه جنۍ چې په جبري ډول سره ظاهره نه شي ویلی چې دا دای ورکړي، هغه اتمن یو رواني پرابلم او رواني مشکل پیدا که جبري ډول سره ډېر مثلا خپلوانو وړه بېګانه مه کوئ، د کاکا لور دې وکړه، د ماما لور دې وکړه. او حال دا چې د روان شناسۍ له نگاهنه که څوک په خپلوانو کې واده وکړي اولاد یې صحیح نه راځي، خو خیر نه راځي او جسمن هم دومره صحیح نه وي، بېګانه دغه کې ډېر زیات فایده کوي.
بلې، دغه د درملو په ارتباط باندې پوښتنه وکړه، لکه څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د درملنې په برخه کې نه لرئ تخصص، خو داسې کوم درمل په خپل ذات کې جانبي عوارض لري، اما داسې درمل به هم وي چې ښایي عوارض کم وي؟
اکثر رواني مریضان دي روان شناسته او دوه بیرو باندې چې مته یو څوک چې نوبت اخلي پنځله تورې د روسو د نوبت راځي، او د یو ساعت د مرکې په مقابل کې د سایکوتراپي په مقابل کې دوه سوای رو ور کوي. اما دلته په افغانستان کې یو خود مخ کې تا خو سوال راته وکړ کلینیکي روان شناسان نه لرو، یو دولت دی له تاسو ته رواني کې دي چې تاسو بل فیل کارې کړې دا یې دکړي دي. نو دلته اکثر دي دوا تا او دوا د رواني دوا سره موتات کوي، او هیڅ وخت کې ما لیدلی دي د دوا په واسطه رواني مریض شو که جوړ شوي د موقت دپاره بیا هم موتات شي، او ډېر ورته دوا ضرر لري. بهترین لار همدا ده چې روان شناسان باید د سره سایکوتراپي کې رواني او رواني مشورې ورته ورکړي. متاسفانه چې دلته یو څو نفرې دي په صحت روان کابل کې، نور خوراک راپسي موږ نه لرو.
که دغه رواني تکلیفونه یا ناروغي ډېر ژوره سي، آیا د لیونتوب تر مرحله پورې هم رسیدلی شي؟
بله بله بله، موږ حتی یو سړی ابتدا کې ډېر عجیب کوم وخت کې چې زیات شي، نو دلته بیا چې شدید شي په شیزوفرینیا باندې اخته کېږي، او شیزوفرینیا داسې مریضي ده چې یو تعداد په دغه مرض چې اخته شي ډېر هوښیاره کېږي. ډېر زما یو اوخ نه دی په المان کې چې واده یې نه دی کړی شیزوفرینیا دی، کله چې دا خپل زمونږ کور ته زنګ وایي یو ساعت داسې سیاسي خبرې دومره ښایسته خبرې، لیکن اصلا دا مریض دی او شیزوفرینیا ډېره خطرناکه مریضي ده. او بل همدارنګه موږ بعضې مریضیګانې دي چې سایکو سوشل وایي په ګڼګونو کې ډېر سخت دی، پتنګي دي هر څه د ګڼګونو نه، یوازې خوشحاله وي او د اجتماع نه لرې شي، د اجتماع کې چې سار ته هول راځي دی بې خبره دی. نو دغه مریضیګانې رښتیا ورځ پر ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. اما خوشبختانه نه پوهېږم چې دا د عبادت تاثیر دی دا د اسلام د مبین تاثیر دی په افغانستان کې. نسبت په سیریزان کې ما ته یو چا وویل چې د کاله 6000 جنکیانې او هلکان خصوصا هغه جنکیانې او هلکان چې ملګري نه لري بدرنګه دي دوی اکثره وایي ځان وژنه کوي. موږ ګورو حتی په دغه کې په ناروې کې وایي چې حتی ما ته خلک راته وایي ټیلیفون کې چې 60% خلک د ناروې په ژور خفګان. سیاسي عامل یې دا دی چې کال پد مشه غلطه مستده او خپل دا تیار فوق العاده د رواني امراض دي جاده لپاره بهترین زمينه ده.
ډاکټر صاحب سیودان کوم یو څه وخت عمر تیر کړی دی تاسو د خې موضوع یادونه وکړه. هلته معمولا ځوانه طبقه ډیر ژر له کورنۍ جلا کیږي له اقتصادي پلوه هم په خپل پخو باندې دریږي ځان غوړي چې له اقتصادي پلوه هم له کورنۍ جلا کیږي او له رواني پلوه هم. او په ځینو مواردو کې هم دغه تاسو یادونه وکړه کله چې ټولنې نه وي د ټولنې د کورنۍ غړي نه وي البته د یو چا په خوا کې نو سړی ځان تنها احساسوي واز تاسو چې هغه بلخره ډیر د خودکشي مخته هغه خواته زی. خو په افغاني ټولنه کې کوم غراسو بیا هم همدغه مثبت پدیده ته یا مثبت ټکی ته مو افغاني ټولنه کورنۍ ډیر سره تړلې دي د کورنۍ ټول غړي د یو چتر لاندې ځان یو موټی احساسوي دغه په خپل ذات کې ممکن یو مثبت ټکی وي چې یو څوک ناروغ کیږي د کورنۍ نور غړي لاسنیوي کوي کڅنګ.
آفرین ډېر ښه سوال دی وکماله. یو مهم عامل چې په افغانستان کې د رواني مرضي او رواني مشکل مخنیوي کوي یو ځای ځوان دی که یو ځای نه مثلا ورور بیل دی کوم وخت چې دا ورور مشکل پیدا کوي راځي ورور هیڅ څوک نه وایي څنګه کې دی ولاړم دا یو قسم قوت پیدا کوي او ځان بیگانه نه فکر کوي. ما خو مخکې وویل چې په رواني مریضۍ کې سړی ځان بیگانه فکر کوي نو دا یو ځای ځوان د خپلوانو کره تګ راته تا په خارج کې نشته حتی اتل موضوع چې اتل کلن شي خپل کور تر کوي او ځي علیحده ځوان ځان ته ښکاره کوي. او دلته یو مهم چې د مریضي په افغانستان کې کوم یو دا او بل دوم چې دلته مفید دی د خپلوانو کره ځي الوانانو سره ځي یو خواته خاندي چې ما مخکې وویل چې 2 ساعته خندا وڅوږي خندا د انسان لپاره ډېر زیات فائدہ کوي نو یو بل کره ځي ملګري کره ځي په اروپا او امریکا کې د ملګرو کور ته څوک تللی شي یا یو څه سره پښتنه نشي کولای چې دغه اگرخ پاتر آتا خارج کے دا خبری نشتا لیکن پاوان افان کشتا یا استاد خبری بتائید کرا دا موضوع چتا ہوئے لے دے زیاد روانی مریضی او دا روانی مشکل دا مخلومی دا پارا فائدہ کئی
کراشو اس دا خبل بحث سر راغون کو تاسو ڈاکٹر صاحب چه دول ارزوی دا اوسنی وضعیت چلویخ کالا چباند پا افغانستان کی جگڑا وشولا اوس هغه یو نسبی سولټینګ شوې ده په دې هله چې دغه امنیت هم دی یو ثبات سبب وګرځيږي او افغانستان د ثبات لور ته لاړ شي. فکر کوي چې اوس چې د جګړې ټغر ټول شوې دی موږ به په افغانستان کې د رواني لږو ستونزو شاهد اوسېږو؟
نه خیر ما شمشاد تلویزیون کې درې ځلې دا مرکه وکړه دا د رواني او پیسې کې ما خپل طالبانو ورونو ته غږ وکړ چې خپل پرسونل ته هغه پرسونل جنګي پرسونل د شیور ته واغوندي پښتانه کم کوي چې اکثر خلکو ویریږي مغه پخوانی حالت تکراري او خدای په فضل درې ورځې وروسته چې ما ولیدل پلنګي د رشیدانې اغوستې دي حتی نه کې پسترګو کې چې هر سړی ګور ډېر خوشحالي کې وي او دا خو مغه اردو ده خبره دلته دا ده چې یو شی دلته ډېر دغه دی نه پوهېږم یو ورځ وایي مکتب دی شروع شي فاکولټی دی سبا ته وایي چې مدې څوک چې دي حتی بیګا ما ته چا وویل یو زنګ یې یو سرمالمې ته په درېم د کرایم کې هغه وویلې ودا دلته مونږ ته وایي شوي چې هېڅ اګري مهم دا کوي تر بل وخته پورې چې امیر نه ما بیا د طالبان وروڼو ته به ورباندې غږ کوم چې پوهنتونونه شروع کوي، مکتبونه شروع کوي، چې دا هم د خلکو پر روان تاثیر کوي او حتی خپله د طالبانو د دولت قوت ښیي چې دلته جهان متوجه کیږي چې د خدای په فضل کې دوی په رسمیت وپېژني. او تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې زما مامورین ما حتی ما ولیدل چې سامان حضوري څنګ کې خلکو خپل توشکونه، خپل تلویزیون او خپل نور سامان ایستلي دي. بعضې د غربت د لاسه چې خرڅوي خپل مواد غذایي اخلي، او بعضې وایي دا وطن ترکوو او ځو. نو اګر چې دلته بېخي آرامي ده فعلاً، لیکن د دې څنګه کې دا دي مثلا ګورو په ښار د کابل ښار کې زما خزي ګرځي مخونه لوسي، بیا دلته بیا دغه بعضې ځایونو کې نه پوهېږم دا کوم طالبي یا دښمنان دي لو دغه کوي چې تاسې باید حجاب واغوندئ. ضرور حجاب باید واغوندي، حجاب اسلامي حجاب، هغه چادري په اسلام کې نشته، هغه عباسیانو به اغوستل. مخ باید لوسي، لاسونه د دغه پورې او پښې دوی باید لوسي چې دا ډېر خلکو پر روان باندې تاثیر کوي. اکثر جنکیانې اکثر جنکیانې حتی زما نږدې خپلوان تا په دې دغه باندې اخته دي، وایي ما نه خواهش کوي چې موږ پاکستان ته بیا به ورته وایم چې خو دا لاره بنده ده، دغه تړل شوی دی، سفارت تړل شوی دی. نو پرې چې فرار د ویرې نه کېږي، دی یو قسم اضطراب او استرس دا خلک لري، خصوصا ځوانه طبقه، خصوصا جنکیانې دوی فرار خواته ترجیح ورکوي. نسبت دا چې فعلا آرامي ده، خو دا چې غنی په وخت کې هر وخت چې سپکی مینار او انفجار په شفاخانو کې تاسو ولیدل ځان وزن او حتی مریضان مرشل، حتی د خپل په باندې پوهېږم چې شکر وکړم ډېر د خوشحاله یم. او حتی هغه وخت کې معاشونو کې یو چا به $5,000 معاش اخست، یو چا به $8,000 افغانۍ، دا برابري وه.
یعنی تاسو
خپل په دې خلکو او فعلا هغه څوک چې په $1 معاش اخست او مجزې نه ایسته شوي اصل
بله دا خو بله ستاسو له خبرو ستاسو له خبرو همت صاحب
مظلوم ملت چې زخمی ملت
همت صاحب
بلم تیزی
بله. یعنی ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې بوختیا ډېره مهمه ده، که یو څوک په ټولنه کې بوخت وي، که په هر کار وي، که زده کړې کوي، که تحصیل کوي، که هر کوم کار وي، یعنی کیدای شي چې دغه سړی په رواني ناروغۍ باندې اخته نشي یا دغه کس او د رواني ناروغۍ مخه نیول کیږي.
دوه قسم دغه لرو معلولین لرو، ما پاکستان کې دا صحبت وکړ، دوه قسم معلولین لرو، یو رواني معلولین دي، یو فزیکي او کلاسې قتل شي بل عضو قوي، اما رواني معلول ډېر خطرناک دی، دی ریښې اتلو باطل شي. او بل بیا د ټول وطندارانو ته دا وایم، ذاکر نایک وایي چې د پرون ورځې او د سبا ورځې په منځ کې یو فولادي دروازه او یو قلف ورته واچوي. پرون تېر شو په هغې مسایلو کې ګوتې موه، او سبا نه ده معلومه ته ژوندې مړ کېږي، باید دې دغه وکړي، فکر وکړي، وخاندې، ځان خوشحاله وساتې، موسیقي واورې.
تاسو ډاکټر صاحب د ښې موضوع یادونه وکړه، لازې په ور اضافه کوم چې موږ سره دغه د دردونو رنځونو کړاوونو پیټې دي او تل ځان سره ګرځوو. یو چیرې که دغه پیټې کیږدو د یو شیبې لپاره هم ځان نه لرې کړو، نو کېدای شي ممکن چې یو څه سړی د آرام احساس وکړي.
اگر چې په ما باندې شاید وخاندي، تقریبا دوه وې کلنم د ظاهر شاه په وخت کې 1950 کې په پوهنتون کې شامل شوم، 1953 وخت کې فارغ شوم، حتی دا خپل ملګري المان ته تللم، زما هم فنلینډ ډول لاړو، اما زه ځان خوشحاله ساتم، پوهېږم دغه مسلک مې ډېر ما ته فایده یې کړې، د ښه صحت خاوند یم، حتی بعضې ځوانه زامن مې دي چې هغوی زما صحت فضل د خدای دې ښه دی، او خارج کې بعضې خپلوان وایي ولا وایي زمونږ سر او ګیره وایي ټوله سپین شوی دی کاکا، ته وایي ځوان پاتې شوی، ولې زه پوهېږم چې سړی
په ژوند کې. یعنی ډاکټر صاحب، خوشحالي خلکو ته څوک نه ورکوي، په خپله باید ځان خوشحاله وساتي، ډیر بله بله لارې چارې باید پیدا کړي چې په کومو شیانو باندې کولی شي خوښ شي. کور ودان ډیر وخت نه لرو، ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو
ډیر اکبر دي چې رواني مریض لپاره لارښوونه وکړي.
ډیر مننه کور ودان پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو دی بحثونه ته بیا هم ادامه ورکو کور ودان د افغانستان روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص او کلینیکی روانشناس ډاکټر عزیز الدین همتو چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړل تاسو ټول هم مننه چې ټلیفونونه مو کړل او په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته زنوری است نوری لطاسو اجازه غوارم لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف تخه هم مننه خو ازادی رادیو او ری بلخ پرونه چه پتسو شیبو که پیلیگی هغه هم ده روختیا موضوع تا زنگل شویده پا هم ده سر دخ پرونه پای ترسیگی ازادی رادیو او ری هر ورز ده سهار لوو بجو ده ما خام انتر وو بجو خپرونه که و زما همکار سلطان محمد سرور استودیو ته راغلی دی او خبرونه بعد د دې سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.